السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. طالبان وایي د افغان کلتور په اړه د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
دې نظریاتي کوم تاسې توهین امیز څه چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو. زه خدای څه نه وینم.
د نجونو د تعلیم فعالان بیا وایي
چې میبند ملاله لرو، ډېرې اټلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو. دا په دې معنا نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې خنډ راوګرځي.
مالی وزارت وایي نږدې ټولو مامورانو ته د دریو میاشتو معاش رسیدلی.
مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ ته خپل استحقاقونه راوړي دي. د هغو معاشات هم اجرا د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا.
پر نورو مسلو سربیره به دا هم واوري چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصلان وایي پوهنتون یې څو دورې فارغان ورکړي خو د فعالیت جواز لا نه لري.
زمو شروع دی د کوم ورځ نه چې راغلی وي جواز یو فیصد کار پاتې او نه 9% خلاص دی.
د ماخامنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار احمد تکل استډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورینو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د ایران سپاه پاسداران ځواک په هرمز تنګي کې پوځي تطبیقات کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو، د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سخت خوار ځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوار ځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، پر ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
Sadly the situation in Afghanistan
لو بدمرغه په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. لو 3 میلیون زیات ماشومان سکهال د خوار ځواکۍ او ل 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیمې رسوي تر لاسه نکړي د مړینې لګواخ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي لر رسیدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړی. په کابل کې د اسلامي پوهنتون لسګونه معترض زده کوونکو او فارغانو نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پوهنتون تر رسمیت ورکړي. دوی نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې وویل چې اسلامي پوهنتون له 5 کلونو راهیسې بې برخلیکه دی او د لوړو زده کړو له وزارت څخه یې غوښتل چې د پوهنتون ته د فعالیت رسمي جواز ورکړي چې د دوی برخلیک روښانه شي. معترضانو په خپلو شعارونو کې ویل جمهوریت زموږ غم ونه خوړ نو موږ له امارت څخه غواړو چې دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه بند شوي خو خصوصي پوهنتونونه نجونو او هلکانو ته د جلا ټولګیو په جوړولو سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمېر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د زمري د میاشتې ټول او د وږي او تلې د میاشتو ډېره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلي حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکونکو ته به هم ډېر ژر معاشونه ورکړل شي.
که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ دي. ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا.
د دولتي ادارو مامورینو پاتې میاشتو معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابی ځواک د هیواد په جنوب کې 15 ورځې پوځي تطبیقات پیل کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخه د سپاه هوایی ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن د لیندۍ په 9 په هرمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډیدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د نیمه دولتي خبري اژانس مهر د خبر لمخه د سپاه جکپوري قماندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو لخوا هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. د یو بل خبر لمخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. د ډلو ویلي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه لمخکې خبر نه و ورکړل شوی. د سیاسی فعال داسې مهال اعدامیږي چې قضیه یې لهم په محکمه کې تر څیړنې لاندې وه. د سویس په داووس ښار کې کلنۍ نړیواله اقتصادي غونډه په نړۍ کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې له چټک سرایت وروسته ځنډیدلې او په پام کې ده چې په آنلاین ډول ترسره شي. د دې غونډې تنظیموونکو نن په یو بیان کې وویل ټاکل شوی وه چې د داووس اقتصادي کانفرنس د 2022 کال د جنوري له 12 تر 21 پورې تر سره شي، خو اوس پلان دادی چې د دوبی په لومړیو کې به جوړیږي. بیان زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوال به د نړۍ د مشرانو په ګډون په آنلاین غونډه کې لویو نړیوالو ستونزو ته د حل لارو په اړه بحث وکړي. او د روسیې د پولیسو یو متقاعد جګړن پرون د مسکو په سره ډګر کې د اعتراض پر مهال ونیول شو. اولیک کاشینسف د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشې کولو لپاره د غوښتنې پر مهال ونیول شو. هغه ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل وباله. پولیسو کاشینسف له مقرراتو څخه د سرغړونې او د یونیفورم د غیر قانوني اغوستو په تور ونیو، خو څو ساعته وروسته یې بیرته خوشې کړ. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د اعصابو د مسمومونکي ګاز په وسیله مسموم شوی او د علاج لپاره جرمني ته تللی و، سکل په جنوري میاشت کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1، هرات اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 2، کندهار اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 5.
ماخامنه خبری مجله ته غواګیای په دهیره چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. رازو د دې خبری مجله د سر راپور ته داسې مهال چې د پاکستان صدر اعظم روسي او سرګندونو په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ خبرګونونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي عمران خان سپکونکو یا توهینونکو خبرې نه دي کړي. پاکستانی صدر اعظم پرون د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې زده کړو کې د نجونو په وړاندې محدودیت د دې په باور کلتوري ستونزه یاد کړه. خود طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دي لیدلي چې د حکومت په هیڅ پرې خبرګون وخی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسي او عوام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي. خود طالبان حکومت وای عمران خان توهین آمیز خبرې نه دي کړې. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل
هر ټولنه د بشر او خزو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بلر کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونی ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جوني ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پیښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
د عمران خان دی خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچه مخکنه جمهور رئیس حامد کرزی لټول وړاندې شو او دا سرګندونې د افغانانو ترمنځ تفارقیا چونې هڅه او دوی تسپکاوي وباله. خغلی کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې له لاس وهنی او د افغانستان په ساز ولې خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له رسنۍ دورسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړین نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښشوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسال امر الله صالح په جواب کې په خپل فیسبوک باندې لیکلی لزده کړو لري او لزانه به خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونه کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت خبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلی صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین سپاند وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه وو نوم او نشان یې نه وو. موږ د علم او فرهنګ خلکو موږ ښوونځي درلودل موږ زده کړې درلودې موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په جواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خواره شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي خوشر بای دا د سیسام لکه د نورو شند شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بلل یو ذاتوي د برست تر لاسه کولو لپاره دا ډول کلیشي او مکرجن روایتونه پایته ورسوي. خغلی پښتین په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي افغانانو هیڅکله هم خزي لزده کړو او د دوی له حقونو محرومي کړي نه دي. د جمهور غورزنګ مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمیدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي خو زیاتوي د پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي. خود د دې مجبوریت په اړه په څرګند ډول څه نه دی لیکلي.
و موږ دل چې ګڼو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو ته کلک خبرګون خودلې چې ګواکې له خوانځیو د نجونو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. په دې اړه زما همکار ملالې بشیر له فعال او خبريال خاطرې صافي سره خبرې کړې او په سر کې هغه پوښتل چې آیا دا ډول څرګندونه علم او زده کړو ته د افغانانو ژمنتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
پراته لشکې چې په کلکه توګه تر پوښتنې لاندې راولي که مونږ د سی د تو سنجو چې تر کومه بریده خبرې احتیاط نه دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تیر بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی 50-50 سی بللای شو 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل په یو ډول مختل کیږي چې د ذهنیت دی وساتل شي او خوندې کړی شي. نو ته پام سره چې مونږ د مېبند ملال لرو که فکر وکړو مونږ ډېری اچالي میرمنې له پخواره سي لرو ډېری لیکوالانې ډېری شاعرانې لرو چې مونږ هي بیلګي کولای شو وبالو پخوا مو درلودې هغه هم زده کړې وي. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د خزو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ را ودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرچلنه کړو. خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډیری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې انجونې ښوونځیو ته ځي خو طالبانو راتګ سره اوس ان لوی خرونو کې لوی خرونو څخام کوو زوم د پلازمینه کابل په منځ کې خوانزي د خزو او جنونو پر مخ وتړل شوې. دا د کومې پښتني ټولنې د کلچر هنداره ده. د هیڅ یو ونارینه پښتون چې د خپل اسلام پاړه خپل مذهب پاړه په بشپړ توګه پوهاوی ولري هغه د خزی د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي.
افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته د زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي.
افغانان پښتانه ټولنه د جنو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه څلوېښت کلنه جګړه او تر څلوېښت کلنې جګړې دمخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیری کړی دی هغه لامل شوی دی چې په یو ډول دی دغه پښتني ټولنه وسپل شي او د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
د افغانستان د پوهنې یوه فعاله خاطره صافی وچې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
طالبان وای د اسلام آباد په قربتوب د اسلامي همکاریو سازمان پرونی غونډه کې له افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه وشوه او د غراس هوکړه وشوه چې په افغانستان کې د خلکو د لاسنیوي لپاره د مرستو یو صندوق هم رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغه غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره کتلي دي او دوی د غونډه او دغه لیدکاته ګټور بللي. تفصیلي په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیدکاته هم کړی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و کابل ته د بیرته راستنېدو پر مهال یې ازادي رادیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیرو برخو کې د بشري مرستو په اړه خبرې اترې سوي دي.
د اروپایي هیوادونو د ځنو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځنو استازو سره خصوصي مجلسونه هم ترسره شول. په ټوله کې ښاغلي خارجه وزیر دغه سفر له سره ولونو نه ډک و. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمائندگان په دې باندې متقاعد شول چې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرلپسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل شوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر او د پالیسي او پلان جوړونې مرستيال عبدالله خالد السعود او مل حیات سره یې وکتل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې موثره تمامې سي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار ازادي رادیو ته وویل
اسلامی امارت میسج او پیغام ډیر قوي او مثبت وو. خو وخت باید د ځواب ورکی چای او آی سی یا د خپل هغه ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړي وفادار پاتې شي او کنه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د استازو ترمنځ داسې مهال افغانستان ته پر بشري مرستو رسولو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرو اترې سوي چې د روان کال د اگست میاشتې پنځلسمې نیټې له کله چې پر ټول افغانستان طالبان واکمن سوي په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د نړیوالو مرستې بندې او اقتصادي اړیکې زیانمنې سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د اسلامي پوهنتون په نوم د یو خصوصي پوهانیز بنسټ لزګونه محصلانو اعتراض وکړ او د خپل برخلیک د روښانه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ادعا کوي چې اسلامي پوهنتون د فعالیت جواز نه لري او لیات پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته یې د پرلاس اسنادو پر بنسټ څوک پر دنده هم نه ګماري. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د اسلامي پوهنتون په وړاندې د دغه پوهنتون د لسګونه تنو محصلانو اعتراض. اعتراض کوونکي محصلان ادعا کوي چې اسلامي پوهنتون له 15 کلونو را پدې خو د جواز پرته فعالیت کوي او د محصلینو برخلیک کې معلوم نه دی. دوی د طالبانو له حکومت غوړي چې ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه پوهنتون دوه تنو محصلینو د نوم له اخیستو پرته رسنوي ته وویل
سلورم کال زمون شروع دی ما مونږ ته وای چې د کوم ورځ نه چراغلی وي جواز یو فیصد کار پاته او نه 9% خلاص دی اما تر اوسه پورې دا مونږ ته هیڅ جو اد د نور پنځه استوماتولوژي د فارمسي د داد یو در فارغ ورکول هغه بیچارهګان به سنوشته ګرځي وظیفه ورته نشه.
کله چې موږ د لوړو زده کړو وزارت ته مراجعه کوو راته وایي چې دا پوهنتون رسمي نه دی سربیره پر دې هیڅ پوهنتون هم حاضر نه دی چې زموږ له تبدیلی سره موافقه وکړي. موږ له حکومت غواړو چې که چیرې د دې پوهنتون فعالیت معیاري دی نو جواز دې ورکړي، که چیرې غیر معیاري دی نو ودې تړي.
د اسلامي پوهنتون فارغ شوي او اوسني محصلین وایي چې د یاد پوهنتون د جواز د نه لرلو له امله هیڅ ادارې په کار نه ګماري او برخلیک یې نامعلوم دی. معترضو محصلانو د یو پریکړلیک په خپرولو سره د اسلامي پوهنتون پر 15 کلن فعالیت نیوکه وکړه او د دغه پوهنتون د ناقانونه او غیر معیاري کړنو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د اسلامي پوهنتون د تړل کېدو او کوم بل شخصي پوهنتون ته د معرفي کېدو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه چې د اسلامي پوهنتون د مسؤلانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په مخکینی جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونو پخوانی رئیس امیر محمد کاموال آزادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر بې جوازه پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د تړل کېدو خبره هم کړې وه. هغه مهال د لوړو زده کړو وزارت ویلو چې څه باندې 100 شخصي پوهنتونونه د جواز فعالیت لري. اوس د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی د اسلامي پوهنتون د معترضو محصلانو د غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته ویل
اسلامي پوهنتون غیر مجوز دي او تر اوسه یې جواز نه دي ترلاسه کړی. سرګونه محصلین یې فارغ کړی دي او اوس هم د زیات شمېر په شاوخوا کې محصلین لري. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت مسلسل ناستې کړي دي او وزارت ژمن دی چې د ټولو هغه پوهنتونونو چې پوهنځي او ډیپارټمنټونه یې جواز نه لري د هغوی د محصلینو مشکلات حل کړي.
خو ښاغلي تقی د بې جوازه خصوصي پوهنتونونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د خصوصي پوهنتونونو محصلان په دغو پوهنتونونو کې د ستونزو په اړه اعتراض کوي. وړاندې له دې هم د ځینو نورو شخصي پوهنتونونو محصلانو د یادو پوهنتونونو د نامعیاري فعالیت او په تحصیلي نصاب کې د ستونزو په اړه اعتراض کړی او د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې یو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورسېدلې دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د اسد میاشتې په معاش ټولو مامورانو ته رسېدلې خو د سمبولي او میزان شاوخوا 9% ته رسېدلې دی. له نوموړي سره مې د یوې مرکې په پیل کې دا خبره وکړه چې د معاشونو دا لړۍ چیرته رسېدلې.
د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو شروع کړې و د ورکړي تحول ورسته مو د اسد د میاشي معاشات ورکړي. بیا د نور معاشات ماتله و ځکه د معاشات په سکیل کې خورا ډېر مشکلات و. نو هغه حال سو یو نو سکیل جوړ سو او موږ د معاشاتو د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو ورکړي چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت سره چې د دې استثناء کوي و اداره او دوی ادارې پاتې هغه به هم نن د ورستر اخیره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایت او د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسه مشوره کړه. مازمي کوشش دي چې د پات ادارې دي او مشت خپل استحقاقونه راوړي دي د هغه معاشات هم وتجرا. ځکه موږ دغه ټاکلو چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالی کار نه وي کیږي، زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کیږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د دوه دریو میاستو، داسې فیصدي ویلی سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د یوې میاشتې،
د یوې میاشتې هغه د 80% ټول ته اجرا شوي دي، او پاته دغه د دوه میاشتې لړۍ چې موروسته شروع کړه دا هم که درته یم نن تر نیوی تر 90% اضافه اداره ته اخستی دي. استثناء نه اوسو ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دي دې استحقاقونه نه جراوړي پر وخت دا خاطر پاتې دي.
حکمل سے بعضی ملاحظه و استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانه یو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه، بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انچارجي ماشونه اخیستل، ځینو نه اخیستل. مثلا دوه مشابه بستونه چې بو په دوو ادارو کې، یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستل، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستل. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړل. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټول ادارات پورې ورسېدي، معاشات اجرا موږ د دوه میاشتې شروع کړه، اوس تقریبا ټول ته رسېدلي دا دوه میاشتې معاشات.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکوونکي، ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول معاشونه ورکول کېږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس عملیات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. خو ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي، بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر دې ویني اونۍ مخکې پورې د اوسم پیغامونه څه چې وایي موږ ته معاشونه نه دي را رسېدلي، کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته معاشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زستا سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل معاشونه اخیستي دي.
د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل و چې له ازادي رادیو سره د معاشونو په ورکړه غږیده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سب تماس کیم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوب خلکو ته کومک و پروسه رغلې وه. خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و، هغه یې نیولې او با وجود چې هغه ښه دارا واله، دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تي پریښي دي. سخته به انصافي کړې ده، ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایي ساشور. السلام،
زه انزرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي معاشونه شته، چې موږ ته راکړي دا درې میاشتې کېږي چې معاشونه نشته. اوس په دولتي اصرایو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا ځانمرګي ورسره کړي. دا ټول دوی داسې لږ درګه ایښی دی چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د سرایو څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مستجاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمره شته، نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وتی موږ په سیاي ولایت نه مشکل انداز چې به اړ به شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوئ د شبکې رو کې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پا په همدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو کوربنه ده.